احمد شیبریم السلام علیکم دا سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت وی ولایتي سرچینې سجی رډو ته وویل چې دروازه پرون د پاکستان له لوري د تخنیکی ستونزو له امله په یو اړخیز ډول له افغانستانه د تلونکو مسافرو پر مخ تړل شوې وه خو نن سهار بیرته پرانستل شوه دغه سرچینه زیاتوي چې اوس مهال په نورمال ډول مسافر په دې لارې خپل تګ راتګ ته دوام ورکوي تورخم دروازه تر دې وړاندې هم د بیلابیلو علتونو له امله په وار وار د مسافرو او سوداګریزو زیر راکړې ورکړې پر مخ تړل شوې او بیا بیرته پرانستل شوې ده د وروستي ځل لپاره دغه لار د 1403 کال په کټ میاشت کې بند شوې وه چې دواړو لوریو ته پوله ساتو پرې څو ځله جګړې وکړې او بندښتې نږدې یوه میاشت دوام وکړ د طالبان حکومت وایي چې یوازې د دوشنبې پورز له لس زرو ډېر افغان کډوال چې له ایران او پاکستانه په زور ایستل شوي وو افغانستان ته ستانه شوي دي د طالبانو د ویان صبیح الله مجاهد دفتر نن په یو بیان کې وویل چې له 9500 ډېر کډوال له پاکستانه او نږدې 1400 له ایران ستنېدلي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په وینا د کال له پیل راهیسې له 6200 څخه ډېر افغانان له پاکستانه افغانستان ته تللي دي همدارس د کابل د کال له پیله ایران د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه باطل کړي او له خپلې خاورې د نږدې 2 میلیون افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی طالبانو د جولای په 10مه ویلي وو چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1 میلیون او 8 لکه افغانان له ایرانه اخراج شوي دي طالبانو له جاپان غوښتي دي چې د نوي کابل د چاک اوبو پروژه بیرته پیل کړي دا پروژه چې د جمهوري نظام پر مهال په 2000 کال کې د جاپان نړیوالو همکاریو د ادارې یا جایکا په مرسته د 40 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت پیل شوې وه د نظام له سقوط سره چاري ودرېدي په کابل کې پرون د طالبانو د اقتصاد وزارت چارواکو د جاپان د سفارت له غړیو سره د خبرو پر مهال د دې پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه وکړه یو شمېر نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی دی چې شایي په راتلونکو څو کلونو کې په کابل کې تر مځکې لاندې د اوبو سرچینې وچې شي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان راتلونکي په تعلیم ولاړ ده او طالبان باید له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي پرانیسي د یونیسف د ماشومانو د حفاظت د برخې مشر سینګوپتا نن وویل چې ښوونځي هم د زده کړې لپاره مهم دي او هم د دې لپاره د ښوونځیو پرانیستل مهم دي چې په کم عمر نجونې واده نشي یونیسف او د بشري حقونو ډلو تر دې مخکې هم د تیرو 4 کلونو په ترڅ کې پر طالبانو غږ کړی دی چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځي پرانیسي خو طالبانو دا غوښتنه نه ده منلې او په افغانستان کې د دې بندیز له امله په میلیونونو نجونې له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو پاتې شوي دي عثمان دمبلا او ایتانا بونتی د بالون دور یا د سرو زرو د توپ جایزه وګټل او د فوټبال په نړۍ کې د غوره نارینه او ښځینه لوبغاړو په توګه وټاکل شول دومله په تیر فصل کې د ود د شکولونو او 15 پاسکولونو په تر سره کولو وکولای شول له پاریس سن شارمان سره وځلی شو د فرانسې او اروپا اتلانو په لیک کې اتلولي تر لاسه کړي دومله د دې جایزې په تر لاسه کولو سره وویل رښتیا هم د بیان لپاره کلمې نه لري ایتانا بونتی د اسپانیا او بارسلونا و بشکلنه مدافع لوبغاړي په تاریخ کې لومړنی ښځه شوه چې درې ځله پر لپسې په نړۍ کې د فوټبال د تر ټولو ستره جایزه ترلاسه کوي هغې وویل دا یو نه هیریدونکی احساس دی
تال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمه ایز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیر قدر مناوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندم تاسو ټول را ته جوړ رو خو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو کرا غلاس توایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې د نننې خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري او ریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمند میلمه له ما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو معرفي کوم خاغلې مهم بلا زغم دی افغان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښې سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو. راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامت سیدوس مننه دې بلنې نه کوردم.
ډېره مننه. په لومړي سر کې راته وایستئ چې مسافرې شپې ورځې مو څنګه تېرېږي؟ انشاءالله هر څه ښه دي، سم دي.
ښه یې وبوله، نو دې شکایت به ښه نه وي، خو مسافرې خپلې ستونزې لري. داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي، نه د دې خوا وي نه د هغې خوا.
د مسافری دغه حالت تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی، هغه مسلک مو دی، لیکوالي په برخه هم څومره اغیز کړی دی؟
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي، په دې چې موږ تاسې د هغه خبره ګرمچازه خلک یو، اجتماعي اړیکې مو زیات دي، بېخي نابلده کسان چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو، او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي، وخت نا وخت مجلسونه ورده وي، دلته نو نه هغه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي. دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې، نو دا تبن په سړی باندې اثر کوي، سړی لږ ځوروي، او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې، زده کړې، مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي، او هغه ډېر زیار غواړي، ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي. نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي، خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري، بیا په همدې عالم شکر باسي.
زغم صاحب، څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاستئ او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا
درې نیم کالو کې. آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، هغه سي وړې وړې لیکنې هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سي کوي، د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې، او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي. یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی. نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې
غواړی داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې، همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او وی لیکئ؟
دې باندې مې خلا فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې، په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی، په دغسې حالت کې څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکا کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا ګړۍ داسې څه
زه غواړم په دې پوه سم. د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم داسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینئ ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا په مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسو راخلي یو ناول، یوه کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوئ؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که هغه وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي، او سړی اسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه کیسه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي، مجلس کوي، زه ورسره ناست یم، یو څه لیکم، د دوی غږ بېخي نه اورم، په خپل ځان کې ډوبم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې، ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ غوږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه، د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فیکشن کې، هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومیده د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو او ناولونو برخه.
او د ناول لوستل هم همدغومره خوندور وي، همدغومره علاقمند کېږي انسان ورته، لکه څنګه چې تاسو لیکي او تاسو ته په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسې، څو کلن وستئ، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخته مو شروع کړې ده، او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلي وو؟
نورو اکثرو لیکوالو مختلف نه دغه لیکوالۍ پیل مې، اکثره لیکوال په کمکیني عمر کې، په زلمی کتاب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 4 کلنۍ، 5 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه، تر هغه مخکې مې څه نه و لیکلي. نو دغه دیارلس سوه څلور اتیا یم کال و ګمان کوم څلور اتیا او پنځه اتیا یم کالو چې لیکوالي مې پیل کړه.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په څلور دېرش کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل یې څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زه مې ورته تخنېدر په زلمکیتوب کې په اتم نهم صنف کې چې وم هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا د ویکتور هوګو بېوزلان یا بېنوایان چې دی کنه، یا د بالزاک د ځینو ایراني لیکوالو هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو ایرانیانو ژباړلي وو دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل، هغه به مې لوستل کله کله. حتی یو ځل په دې نهم صنف کې چې وم زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند خو د ناول په شکل. البته دا وخت د دې ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بېنوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی. په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو، هلته تقریبا داسې و لکه اوس دغه مسافرت چې دی. اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. اول ته چې هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضا کوله. او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به ځم دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم. نو پیل یې دغسې و.
زه فکر کوم د راډیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د راډیو له اورېدلو، لکه تاسو چې وویل، علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی. او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم، تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ کوم سبک ډېر خوښوي؟
والله سندر سره مینه ډیره ده د سویل جو چار رقم سندر اورم او کله کله کلیوالی سندری خوان را که کله بیا غزل کله دغه نور پاپ او لایت و دغه نوری سندری البته د انسان ذهنی هغه پورې فرق دی کنه لکه ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایې ورته زیاتوي کله بل شی د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واوري. تاسې کومه سندره خوښوئ چې درته خپره یې کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی یو باتور ملت، د باتور ملت سندره خپره کړئ.
حتما په سترګو. درنو اوریدونکو، ورځو د ښاغلی لیکوال صاحب محب الله زغم په خوښه باندې جاوید امیرخیل په غږ سندره ورو تاسو ته دی، او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ وي. وروسته له سندرې بیرته راګرځو.
دا زمون د سترګو وړاندې غني ګورا ستيريږي، دا زمون د سترګو وړاندې غني ګورا ستيريږي. یو باتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي. یو باتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي. هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، وطن. خدایا تا تی سرا وکړم چې یو نر دې را پرنخو. خدایا دا دې تر وکړل چې یو نر دې را پرن خو. هر کمره پچې تکیا شولا کا شګارا شړېږي، هر کمره پچې تکیا شولا کا شګارا شړېږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. های های وطن، hai hai watan, hai hai watan.
Khudaya saranga badal shu da afghan drano khubuna ba har cha che mumtakiya shu ba praday uploral ki da dits bala takda smang padi badmar bukhal ko na lata cha dari na latui cha sharmi.
شملہ غلط شملوی چپ نر باندھی وی لکھا، شملہ غلط شملوی چپ نر باندھی وی لکھا، شملہ غلط شملوی چپ نر باندھی وی لکھا. ہر کدو چگی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی، اس پہ ہر کدو چگی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی. یو باتور ملت غرقی گی، یو مضبوط وطن نڑی گی. ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن.
نو بدل یو نړۍ دا میړن یو یو دنیا دا برمو بدل یو نړۍ دا میړن یو یو دنیا دا برمو بدل یو نړۍ دا میړن یو د غروب پلور درم می دا تاریخ لا یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تال او تال ډیرو خوګوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست وایم نن نه خبرونه ته ول موږ سره ګران قدرمن میلمه محب الله زغم دی افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلمه دی زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنې ډېرې وکړې بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره یې ناولونه دي څومره د ماشومانو دپاره دي حساب ایسته در سره
چلور ناولون دے لویان دو پر دی دو ناولون دے مسلمان دو پر دی دوی دے لندو کسو تول کی دی او دیو ممکن ہوات دے مسلمان دو پر کسی وی یو یون لیک دے بل دے لکوالی عملی لارخود کنم یو کتاب دے چی دے تازہ کار لکوالی دو پر لارخود کنم
دلیک پاړه مې یادونه وکړه غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلی وو لیک ډېر معلومات واخلم او زه اورېدونکي پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلی دی د هغې په اړه زه غواړم لیک ډېر معلومات واخلم لیک په څه اړه وو څنګه مو لیکلی وو کومو کلمو کې مو لیکلی وو او آیا ځواب مو ترلاسه کړ که نه
فکر کوم چې ما به د کلمه سمه نه وي تلفظ کړې یون لیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه داسې وو چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویلې چې دا لیکوال چې دی هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دی چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی بیا د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري نو دغه پروګرام په همدې کاس جوړ شوی وو چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره وو بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کښې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار دا د یونسکو له خوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی لکه خپل معیارونه لري یونسکو چې یو یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي دا ټول بیا په دې کتاب کښې راغلي دي نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کښې راغونډې شوي دي
ډېر ښه ډېر ښه زغم صاحب د ماشومان د پاره تاسو کتابونه ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان د پاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت سي؟
دخو دیر اثر لري په مسلمانو باندې. په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د ښوونیز مرکز استاد دی، هغه مسلمانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویلولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لاره ورته هواره شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه د سخ کال د موسم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده، او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی دقیق نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوی نجونې وې چې یوه اته کلنه وه بله ګمان کوم چې نه کلنه وه، او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دوی کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل واقعا مثبته اغیزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره ماشومان لپاره لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډېر فوکس وکړئ، ډېره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته یې وړاندې کړئ؟
البته په زړه کښې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي، او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولی سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته ووایاستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړئ چې د تاسو پر قدمونو قدم کېږدي او په همدې لار ولاړ سئ؟
نه والا یو زمش ګرځوي مې هغه چکه وړکه یو لا په څلورم پنځم سنف کې وو یو پنځه شپه کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و والا ښې کیسې لیکلې وې خو بیا یې پرېښې تر نن پورې نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلاً ادبیاتو سره یې علاقه ډېره کمه ده. د ټولو
فکر کوئ چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي؟ لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید همدغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوي دي، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنې هلته زلمی شول بیا راغله دې خواته، داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو. خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی باندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کېږي. ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندې لیکوالۍ ته، شاعري ته او لیکلو ته لري، اما امکانات یې نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولی، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کوم علاقه چې دوی لري کار وکړي، شته او کم امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کوم علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دې ته لري هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي. ذهن به یې فکر کولو په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هره ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، څه څه په ذهن کې ورګرځي، دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه څه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس درکې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل یې را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نشي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلي فعال شوی دی او لیکل کولی شي.
ډیره زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ. مننه چې خپرونې کې راسره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خپرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ. هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږ اذانه که دا خبره کوي.
واقعا په زړه پورې سندره ده، او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو، تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي، او د ماشومان دپاره هم هغه کومې کیسې یادونه چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي.
ډیره مننه کوم.
افغانستان زما مینه زما زانا
تاسو کولی شئ خپل غږیز پیغامونه موږ ته 00 شل 221 3 1500 راولېږئ. لومړنی پیغام اورو.
هر چاته نور کو لاس د مینې، هر چاته نه وایو چې مرم درپسې. بله السلام علیکم وړانګې خور، تا ته سلام، همداسې ټولو همکارانو ته سلام. هیله ده چې تاسو به راته ښه یاست. لیکې ته راغلی یم، حیا محبت د هلمند ولایت مرکز لشکرګانو تا سره پلین کې یم. سندرې غواړم د خان کرباغي په ژغ باندې چې وایي دا رنګ دې ولې زړ دې جانانه، همدا سندره به راته خبره کوي. جالی دیدی زما ملګری چې مګل همت ته لیلا محبت ته، مینې ارمان محبت ته، شکیبا محبت ته، او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټولو مینهوالو ته. د ډالۍ په دې هیله وړاندې خوښ چې زما پیغام به نشر کړي، او ما ډېر زیات پیغامونه پرې ښوولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خبره کړي. نو هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خبره کړي. نور تاسو ته ښه وخت.
حیا محبت سلامونه ته دی. علیکم السلام. له پیغام او ټپو څخه دې ډیره زیاته مننه کوم. د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده. نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو.
مرسل خوري ته به ډالۍ وي، وي د تور سترګو نه دي زار شم، د تور سترګو نه دي زار شم چې راته ګوري زه دې روغ لیونی کړم. السلام علیکم، زه د پیغام په لیکه در سره لیلا ارمانی یم. له غزنی نه ماته به سندره نشر کړي. لطیف ننګرهاری وي، وای ستا د سترګو انسانیو یو کم دا سندره ومداره ته نشر کړه، زه قبل زه نه غواړم. دا به شمې پوپلځی ته ګلالۍ ارمانی ته، او مینې ارمان محبت خور ته به ډالۍ وي. خدای په امان، ښه خپرونه.
علیکم السلام لیلا ارمانی، له غزنی څخه یوه نړۍ مننه. له ښکلي پیغامه دی ورځ دي خوږ سندره دی اورو. زمګوریدونکو د تال او ټال خبرونه سره زاسو پیغامونه راخلو.
بلې السلام علیکم. سلامونه د حضرت ریډیو د تال او ټال خبرونه وړاندې خورکې ته د تخنیکی همکار ته نیکې هیله سلامونه ته رحمت وړاندې کوم. زه جانان جنیم د هلمند ولایت خانشینو سوالي د تاغز د مرغۍ د سیم څخه ازادي ریډیو تال او ټال خبرونه ته د پیغام پریزم مرسل رضی خور زیو شیر ترنده زمونږ طرفه ته د تخنیکی همکار ته وټول اوریدونکو ډالۍ وي. وای لکه شګه را شړیږي پښتانه, لکه شګه را شړیږي پښتانه, چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه, لکه شګه را شړیږي پښتانه, چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه. خوشحال خان د مغول په بازار کې, خوشحال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه. الهي په خپل مدد سره یو کړی, الهی په خپل مدد سره یو کړی, سو بلر او بر وسیږي پښتانه. لاټک تر کندهار لوی ټبر دی, لاټک تر کندهار لوی ټبر دی, ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه. د همو تر اباسینه پښتانه دی, د همو تر اباسینه پښتانه دی, استرالیا کې هم وسیږي پښتانه. موړای خورکی سندره براتنه شرکی د ماستر علی ادر د زمانه طرفه زما ملګر ته ډالۍ وی لال محمد اکیار ته, شاه محمود قریشی ته, یار محمد ارمانی ته, په کړم کې روپ مسیری ته, سلطان خیاط ته, همدارنګ بسری کلا کې عبدالناصر لاله ته, څوک چې زما آواز اوري د ازادۍ ریډیو د ټال ټال د خبرونې څخه, هغوی ټولو ته ډالۍ وی د الله په مان د نشریدو په هیله.
جانان جانی سلامونو ته دی علیکم السلام. مننه له شیر او پیغام څخه دی ماستر علی حید سندره دی تاسو ته را لایوي خبرونه کې سره ملتیا ولري.
شڑے لارے مسافر پیزی رازینا, ولی شڑے لارے مسافر پیزی رازینا. شور دے دام
می پتا پور دے نمستا پنوم رازینا دا می پتا پور دے نمستا پنوم رازینا شمد سودان دمر لری لری جانا ہن مگر ظالمان دمر لری لری جانا ہن مگر ظالمان
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری